درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. داعش یا د اسلامي دولت سختریزي ډلې د مسار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې د پرونی 14 مسؤلیت و مانه. په دې برید کې د طالبانو په وینا یو تن وشل شوی او د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان شوی دي. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبريالانو شمیر شپارس شوډلای دی. داعش د ټلګرام په خواله رسنۍ کې په خپل چینل کې ویلي چې دا برید دوی کړی دی. تر دې دوی ورځې وړاندې داعش د بلخ لپاره د طالبانو د والی داود مسمل د وشلو مسؤلیت منلی و. د بلخ والی د ولایت په مقام کې په انتحاري برید کې له دوو نورو کسانو سره وبشل شو. له بلې خوا د افغانستان لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي په بلخ ولایت کې پر خبريالانو پرونی 14 چې د تیرورستي حمله بللې وغندله. پرون د مزار شریف په تبیان فرهنګي مرکز کې 14 د طالبانو په وینا یو تن وواژه او د خبريالانو په ګډون اته نور ټپیان کړل. خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو بیا د وشل شویو شمیر درې او د ټپي خبريالانو شمیر شپارس شوډلې دي. توماس ویس نن سهار وختي په خپل ټویټر کې لیکلي واشنگتن د تاوتریخوالي دا بې مفهوم اعمال غندي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې هم پرون په یو اعلامیه کې دا بمی 14 غندلې او په دې اړه د چټکو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت هم په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي د تابعیان په کلتوري مرکز کې د شوی 14 پیښه ل نږدې څاري. هغه دا 14 په افغانستان کې د بیان پر ازادۍ بلګزار بللای دی. تاکل شویر چې سبا دوشنبه د پلازمین کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د پودیو یا د ماشومانو د ګوزن عمومي واکسیناسیون پیل شي. د دې کمپاین په ترڅ کې به تر 50 کلونو کښو ماشومانو ته د پودیو ست ساتکی ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د پولیو د بیرنیو عملیاتو د مرکز مسؤل ډاکټر نیکولی شاه مومن وای که څه هم دا کمپاین په ټول افغانستان کې هم مهاله پیل شي خو شای په زینو ډیرو سړو سیمو کې او څه وزنډی شي. ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکړل شي. د سوریه دولتي رسنۍ وای اسرائیل نن سهار د سوریه جنوبی برخه په توغندو وشتي او د سوریه درې سرتیری ټپیان کړی دي. دولتي خبري آژانس سانا د پوځي سرچینو په قول راپور ورکړی. سهار وختي د هما ولایت پر مصايف شار توغندې لګیدلې دي. په دې پیښه کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی ورکړی شوی. په هغو تصویرونو کې چې سانا آژانس خبره کړې داسې ښکاري چې توغندې پر کرنی زمزکو لګیدلې دي. اسرائیل چې لکلونو راهیسې په سوریه کې پر ځینو هدفونو په سلګونو حمله کړي سم د لاسه د دغو میزایلو د توغولو په باب څه نه دی ویلي. د سعودي عربستان د تیلو د تولید ستره کمپنۍ آرامکو نن یک شنبه اعلان وکړ په 2022 میلادي کال کې د اومو تیلو د بای د لوړیدو لکبلې ګټه 1.8 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. دا د ورم کال په پرتله په سلو کې شپږ څلوېشت نیم او په تاریخ کې د دې کمپنۍ تر ټولو لوړ عاید دی چې په یو کال کې ترلاسه کوي. د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته په نړۍ کې د تیلو بیه لوړه شوه. د سعودي آرامکو شرکت په 2020 میلادي کال د تیلو د تولید له درکه 110 میلیارد ډالر عاید ترلاسه کړی و. او هغه څلور ستور مزل چې شاوخوا 15 میاشتې په نړیوال فضایي تمځي کې تیرې کړې دي نن د سپیس ایکس شرکت د چټکی الوتنې په مرسته ځکه ته راکښته شول. د ډراګون په نوم کپسول چې دوی پکې ناستو د فلوریدا ایالت په سواحلو کې تمپاتا چیرمه پر اوبو راکښته شو. د امریکا د متحده ایالاتونو، روسیا او جاپان د غستور مزلي په 4 اکتوبر کې نړیوال فضایي تمځي ته تللی وو. ځمکې ته د دوی ستنېدل څو وارې د خراب هوا له کبله ځنډېدلی وو. سارک یا جنوبی آسیا سیمه ای سازمان د افغانستان پر ځای دورهی مشری بنگلادیش ته ورکړه. د سارک رادیو ولی دورهی مشری افغانستان ته ور نه کړه.
تر څو پورې چې دوی په رسمیت ونه پیژندل شي تر هغې وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغې کې هم دوی رسمیت نه لري.
د هلمند د کجکي اوسیدونکي وایي سیمې له څنګه تیریږي خو مځکې د اوبو له نشتوالي شاړې دي.
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو خو اوبه مو نسته. رود زموږ څخه پښوت تیریږي. هلمن رود
د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو د طالبانو د روغتیا وزیر پر څرګندونو غبرګون شو دلی. د خصوصي شوانځیو خاوندان وای سشکال لش مرز د کوونکو نمونه ثبت کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د رسنیو یو شمیر مسؤلانو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او د هیوادونو نړیوالو بنسټونو چارواکو د افغانستان په مزار شریف شار کې پر خبري اعلانو د شنبه د ورځې ځان مرګ بریټ په کلکه غندلې او د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا پیشه تعقیب کړي. دوی دغه پیشه د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ بللې دي. که څه هم د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت په دې بریټ کې د یو تن د وژل کېدو او د پنځو خبريالانو په ګډون د اتو تنو د ټپي کېدو راپور ورکړی، خو د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په دې پیښه کې درې تن وژل شوي او د شپږسو خبريالانو په ګډون تر ډیرشو ډیر ټپيان شوي دي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
په افغانستان کې د رسنیو او خبريالۍ په ځټونو یو شمېر مسولین د طالبانو غوړي چې د خبريالانو د خوندیدو په برخه کې خپل مسولیت ادا کړي. د پښتو خبري اژانس رئیس دانش کروخین د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې په مزار شریف کې پر خبريالانو د شنبه ورځې بریټ په کلکه وغنده او دای د بیان پر ازادي او د افغانستان پر خلکو بریټ وباله.
از مسولان مربوطه می خوایم کی
مغلاړ ونه مسولینو څخه غواړو چې دا پیخه په جدي توګه تعقیب کړي، عاملین و پیژنیو د خبريالانو امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
امنیت ژورنالیستای افغانستان اینا
په ورته وخت کې د افغانستان خبريالانو مرکز د ویلامي په خبرولو سره د خبري د خبريالانو او د بیان ازادي پر ضد یو خبره ملبللای او په دې اړه د جدي تړنې غوښتنه کړې ده. د افغانستان خبريالانو مرکز وایي د شنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د طبيعت په فرهنګي مرکز کې د خبريالانو د ساینې په مراسمو کې د بریډ لامل درې کسان وژل شوي او د شپږسو خبريالانو په ګډون تر ډیر ټپيان شوي دي. دغه مرکز د هغو شپږسو خبريالانو نوملړ هم خپور کړی چې ټپي شوي دي. تر دې مخکې د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نه د 15 خبريالانو ټپي کېدل تایید کړی و، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دغه بریټ کې د طبيان کلتوري مرکز د یو ساتونکي وژل کېدل او د پنځه خبريالانو او درې ماشومانو ټپي کېدل تایید کړي وو. نه یې دغه بریټ چې تر اوسه یې کومې ډلې مسؤلیت نه دی منلی، په دې وروستیو کې پر خبريالانو تر ټولو خونړی بریټ بللی دی. د نه مسؤول ظریف کریمي ازادي راډیو ته وویل
وضعیت روی رواني خبرنګارو متاسفانه
د دغه خبر یلانو رواني حالت خنه ده. رواني په لوی زر بلیدلی او په عین حال کې د دوی د پکونو پردیش لیدلی، سترګې ژوبل شوی، په سر او مخونو یې چری لګیدلی او د درملنې اعلان دي.
د طالبانو حکومت وایان زبی الله مجاهد خبر یلانو د خوندیتوب د غوښتنو او د دغه پیښې د څېړلو په اړه د ازادي رادیو د پښتنو په سواب کې څونه ویل. د خبر یلانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی د دغه کمیټې داسي پروګرامونو د همغږي کوونکې بیلی په حواله په یو خبره شوی خبر پانه کې لیکلي، د خبريالانو د درناوي په مراسمو کې د خبريالانو په نخا کول یو د شرم وړ او بوزدلانه عمل دی او ټینګار یې کړی چې د هغو کسانو مسؤلیت باید پای ته ورسیږي چې خبريالان په نخا کوي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي توماس ویست هم د غبرید غندلای او افغان خبريالانو نام ملاتړ د پرخېدو غوښتنه کړې ده. د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې پر خبريالانو د بریډ عاملینو د پیژندلو غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي چې افغانستان په 2022 کال د یادو کمیټې د مجازاتو د مافیات په نړیوال نوملړ کې د هغو هیوادونو په کتار کې څلورم ځای لري چې د خبريالانو د وژونکو د تعقیب او محاکمې په برخه کې تر ټولو بده مخینه لري.
ازادي راډیو پلنډو چپو په 19 یوشت او 15 مترو باندې واوري.
د جنوبی آسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان سارک د سازمان د سرمنشي چوکۍ افغانستان ته ونسپارله. پاکستانی د نیشن رسپانی د سارک سازمان په دارالانشا کې د یوې سرچینې له قبله لیکلي دا پریکړه ځکه شوې چې د دې سازمان غړیو هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تموچې په فبروري کې د درې کلونو لپاره افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمشي چوکۍ وسپارل شي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د جنوبی اسیا د سیمه ایزو همکاریو سازمان یا سارک غړو هیوادونو پریکړه کړې چې افغانستان ته د دې سازمان د سرمنشي چوکۍ ونسپاري. د سارک سازمان په دارالانشا کې با خبره سرچینو د پاکستان د نیشن ورسپانې ته ویلي د دې سازمان د منشور او مقررات پر بنسټ تمه و چې افغانستان خپل یو ډیپلوماټ د سرمنشي چوکۍ ته وټاکي. خدا چې د سارک سازمان غړي د طالبانو اوسنۍ رژیم پر رسمیت نه پیژني، له همدې عملی افغانستان ته د دې چوکۍ لور کولو ډډه کړي. د نیشن ورځپاڼه لیکي د نیپال د بهرنیو چارو وزیر بهارات راجپودیل چې د سارک سازمان د دارالانشا مشري ورتر غاړي ده، له افغانستان پرته د دې سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو سره اړیکه نیولې او له بنگلاديش د غلام سرور چې نوې سرمنشي ټاکل شوی د پیژندنې په اړه ورسره خبرې کړې دي. افغانستان ته په نوبتي توګه د سارک سازمان د سرمنشي چوکۍ د دریو کلونو لپاره ورکول کېده، خو پر ځای یې اوس بنگلاديش ته دا نوبت ورکړل شوی دی. د طالبانو مو د سارک سازمان د دې پریکړې په اړه خبرګون وغوښت، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد که څه هم ژمنه وکړه چې د معلوماتو تر بشپړولو وروسته به ځواب راکړي، خو د راپور تر خپرېدو یې خپله ژمنه پوره نه کړه. په 2021 کال کې هم د سارک سازمان غړیو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه په دې ناسته کې د طالبانو په ګډون د پاکستان د فشار له امله لغوه شوې وه، خو دا ځل افغانستان ته د سرمنشي چوکۍ د نه سپارلو سره په ښکاره ډول هیڅ هیواد مخالفت نه دی کړی. افغانستان، هندوستان، سریلانکا، مالدیف، بنگلاديش، بوتان، نیپال او پاکستان د سارک سازمان غړي دي، خو پر دې سازمان استرالیا، چین، ایران، جاپان، موریس، برما، سویلی کوریا، اروپایی ټولنه او د امریکا متحده ایالات هم د څارونکو رول لري. د یادونې ده چې د سارک سازمان نوې سرمنشي هر ځل د دې سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ټاکل کیږي، خو دا ځل د مخامخ غونډې پر ځای د وړاندیز په توګه نوې سرمنشي معرفي شوی او غړیو هیوادونو منلی دی. سارک یا د سویلی اسیا لپاره د سیمه ییزې همکارۍ سازمان د 1950 کال د ډسمبر په 8 نیټه د بنگلاديش د ډاکا په ښار کې د وو سویلی اسیایي هیوادونو په غړیتوب جوړ شو، خو د 2003 کال د اپریل په 3 افغانستان ته هم غړیتوب ورکړل شو. د دې سازمان مهم هدف د غړیو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ او ګډ کار لاري اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ته زمینه برابرول دي.
لکه څنګه چې په راپور کې یادونه شوې وه، د سارک سازمان د نوبتي مشري په درشل کې دا ځل د افغانستان وارو چې یو افغان ډیپلومات د دریو کلونو لپاره د دغه سازمان د سرمنشي په توګه وټاکل شي، خو په دغه سازمان کې سرچینو رسنیو ته ویلي دا چې د طالبانو حکومت د سارک سازمان د هیڅ غړي د دولت لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو د سازمان مشري د افغانستان پر ځای بنگلاديش ته ورکول کیږي. زموږ همکار مرسلین ارسلا د سارک سازمان د مشرتابه د دې پریکړې په اړه د جنوبي آسیا د مسایلو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو ترڅنګ نور څه داسې مسایل شته چې د دغه سازمان مشري ته د افغانستان د رسیدو مخه نیولې ده؟
طالبان په منطقه او په ټوله نړۍ کې منظوي شوی دي، ځکه دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوی، نو تر څو پورې چې د نړۍ د هیوادونو د خوانه یا د همسایګانو نه یا د سیمې د هیوادونو د خوانه دوی په رسمیت ونه پیژندل شي، تر هغه وخته پورې د دوی د غړیتوب چې په ځینو سازمانونو کې دی په هغه کې هم دوی رسمیت نه لري، ځکه په نړیوالو اړیکو کې چې کله تاسو رسمیت ونه لري، ډیپلوماټیک راکړې ورکړې له هیوادونو سره ونه لري، نو بیا په سازمانونو کې په هغه جوړښتونو کې زه فکر کوم بیا په هغه کې ځای کې ځای نه وي. ښه مثالونه د شمالي کوریا دی چې هغه هم له ډیرو دغه سازمانونو نه وتل دي، که څه هم په ځینې منطقیو مسایلو کې له چین او له روسیې سره شته دی، لیکن په لویه کچه باندې هغه هم منظوي دی. په افغانستان هم داسې دی چې اوسنی کوم حکومت چې راغلی دی هغه په زور باندې راغلی دی او قانون تر اوسه پورې هلته نشته دی. بشري حقونه، د ښځو حقونه، ډېر مسایل هلته شته دي چې نړیوال لا تر اوسه پورې مطمئن شوي نه دي او دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو په دې اساس باندې کوم تصمیم چې په سارک سازمان کې نیول شوی دی دا په همدې اساس باندې دی چې د منطقي هیوادونه لا تر اوسه نتیجې ته نه دي رسیدلي یا دوی په رسمیت نه دي پیژندلی، تر څو پورې چې دولت مونه پیژندل شي نو په هغه یو سازمان کې غړیتوب هم په هغه کې حضور یې یا حتی د هغې مشري او معاونیت او منشیتوب زه فکر کوم هغه بې معنا راځي.
په وروستیو میاشتو کې د سیمه ایزو سازمانونو څو ناستې ترسره شوې، په ځینو دوی سازمانونو کې افغانستان غړیتوب درلود او په ځینو سازمانونو کې هم د ناظر په توګه یې ګډون کاوه. پخوا خو دې ناستو ته د طالبانو حکومت استازي ورونه بلل شول، نو که د افغانستان استازي په دې سازمانونو کې ګډون نه کوي د دې وضعیت تاثیر به پر افغانستان سوي او لوی علتونه یې تاسو په څه کې ګوري؟
علاوه له دې نه چې په شانګهای کې، په سارک کې، په وای سی کې یا په نورو دغه مجالسو کې لکه د منځنۍ اسیا د ملي امنیت سلاکارانو د خوانه چې کوم دوري غونډي جوړیږي غوی ته نور بلل فکر کوم د ټولو کې دا ډیر زیات تاثیرات لري د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په راتلونکي باندې او په اوسنۍ حالاتو کې علاوه له دې نه چې دا سیاسي سازمانونه دي د اقتصادي راکړې ورکړې او اسانتیاوي هم یو بل ته رامسته کوي نو په دې ټولو اساس باندې دا د افغانستان خلکو ته د افغانستان راتلونکي ته یو زیان دی یو تاوان دی لیکن بدبختی دا ده چې اوسنی حاکمان چې دی د نړۍ سره د تعامل لار نه وړي د منطقې د ځینو هیوادونو غوښتنې اوسه مشروع غوښتنې دي وایي د تروریزم سره مخاطیا غواړي په افغانستان کې نه ځای غواړي همداسې بشري حقونه او ځینې نور مسایل چې طالبانو یې مخکې له دې نه چې قدرت ته ورسي تعهد کړی و لیکن اوس هغه تعهدونو ته دوی ژمن نه دي نو په دې اساس باندې یو څه شک د نړیوالو د سیمې د هیوادونو شته دی
طالبان وایي د افغانستان د مسایلو په اړه دوی پریکړې تر ډیره داخلي بوتلري او د سیمې هیوادونو او ګوندې هیوادونو ته څه تهدید او مشکل نه پیښوي خو څه فکر کوي چې د سیمې هیوادونو او د ګوندې هیوادونو خصوصا د دې مهمو سازمانونو غړي ولې د افغانستان د وضعیت په اړه راضي نه دي او شوي پریکړې د ځان په وړاندې ګواخ او مشکلات بولي
اوس نړۍ د کلی او حیثیت لري کچیرته د نړۍ په یو هیواد کې نارامي وي مشکلات وي هلته د تروریزم اډي وي یا نړۍ د هیوادونو په وړاندې باندې هلته تحرکات وي نو زه فکر کوم چې بیا داسې پیښې رامنځته کیږي لکه د 11 سپتمبر چې ټوله نړۍ بیا په غم باندې او په جنجال باندې سره اخته کولای شي په داسې حالت کې د نړۍ هیوادونه چې دي اغه یعنی غلی پات کېدل نه شي خپل موخف لري د خپل مشروع غټي لري د ملي امنیت مسایل لري نو په دې اساس باندې د دوی پریکړې چې دی اغه د خپل غټو د خپل منافع او د خپل ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې دی او د خپل ملي امنیت په خاطر باندې دی چې دوی دا کړنی تر سره کوي
د سیاسي چارو شننکه شفیق همدرد چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده azadiradio.com په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د خبري چې هڅه کوي د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي سخت نیوکې پارول دي څرګندونه ده چې د شاغل عباد د خبرو ویډیو کله ثبت شوه خو داسې ښکاري چې په پاکستان کې ثبت شوه ده ځکه د طالبانو د روغتیا سرپرست وزیر پکې په اردو ژبه خبري کوي د پاکستان بیرغ ترڅنګ ځړېدلې او پاس په دیوال د محمد علي جناح تصویر اشکاری د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د سرپرست د سرګندونی یو شمیر افغانانو په طالبانو د پاکستان د کنټرول نشه بللې ده د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل پراپور کی
د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد ده هغه په دې ویډیو کې چې د ثبت کرنې ته معلومه نه دوايي هڅه کوي چې د افغانستان طبي سیستم او تعلیمي نصاب د پاکستان په څیر شي
لدی عمل چیز موږ ټوله دلچسپی پاکستان کې دا موږ وایو موږ د روزنې کوم پروګرامونه او قوانین او د لیسو کوم نصاب چې ده هغه د پاکستان په څیر شي موږ د همدې کار په هڅه کې یو موږ ته د دې ډیره اړتیا ده خو کچیر دا ټوله اسانتیاوی په افغانستان کې برابر شي
خو د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي رادیو ته د دې موضوع د سپیناوي پاړه په یو لاند پیغام کې لیکلی ویډیو مخکنه دا یوازې د طبي سیستم د معیاري کولو لپاره ویل شوی نه د ټول تعلیمي سیستم په اړه خو خاغلی زمان بیا په خپل فیسبوک پاڼه د همدې موضوع په اړه لیکلی د ټول عمر احتیاط څخه دا خده چې ګوانډي او د سیمې هیوادونو ته د افغان ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره سفرونه وکړو او هلته د ځوانو ډاکټرانو د روزنې لپاره زمينه سازي وکړو د هغو کسانو ته چې په دې اړه یې وکه کړي د دښمن خطاب کړي او زیاتوي دوی نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي خو یو شمیر افغانان بیا د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت د سرپرست قلندر عباد د څرګندونی له پاکستان سره د طالبانو د پټو وعدو پوره کیدل او په طالبانو د پاکستان برلاسي بولی د ټولنیزو رسنیو یو کارونکي کبیر حقمل په خپل ټویټر پاڼه د افغانستان ته د پنجابي سیستم او نظام انتقال بللی د ټولنیزو رسنیو یو بل کارونکي فضل ربشینوالی بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلی قلندر عباد له افغانستان زیات پاکستان کې وی د ولسی جرګې په خوانی غړي کمال ناصر اصولي بیا په خپل رسمي ټوټر پاڼه عدلي او قضایي ارګانونو ته د طالبانو د روغتیا د سرپرست وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کړې او زیاتوي د قدرت انحصار باید بند او اساسي قانون جوړ شي څو ټول افغانان نظامونه د ځانو غړي او د ګډ دښمن توتیه شند شي د د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت سرپرست پاکستان ته ډیر سفرونه کوي. هغه تیر کال حقانیه مدرسې ته تللی او هلته یې وینا کړې وه. تر څنګ یې لږ دې څلور میاشتې وړاندې ټولنیزو رسنیو کې د هغې تصویر خپور شو چې د پاکستانی خبریال سلیم ساپی سره ناست دی. په دې تصویر کې لیدل کېده چې سلیم ساپی د رئیس په څیر د یو میز تر شا خو قلندر عبادي مخ ته د یو عادي شخص په څیر په چوکۍ ناست دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ادعا وکړه چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې څخه باندې زر پوځیان وشل شوي دي. د بلې خوا مسکو د اوکراین پر ختیځ ښار بخمود خپل پوځي فشارونه نور هم زیات کړي دي. کیف وایي د ځوابي عملیاتو په لړ کې د بخمود ښار د دفاع پوره چمتووالی لري. د هم د اصلي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات.
لکه چې څه باندې کال مخکې روسیې پر اوکراین غیر مواجه یرغل کړی، په دونیتسک سیمه کې د بخمود ښار پر سر جګړه ډیره دوامداره پاتې شوې ده. د لویدیز ګڼ پوځي شنونکي په دې باور دي چې دغه ښار خپل ستراتیژیک اهمیت لري. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن یکشنبه په اعلامیه کې ویلي په بخمود کې د روسیې تهاجمي عملیات لا هم دوام لري. د اعلامیې له مخې دغه عملیات تر ډیره پر لیمان، اف دی اف، مارینسکا او شختار ښارونو متمرکز دي. د لوی درستی دفتر ادعا کړې چې روسیې په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 1090 سرتیری له لاسه ورکړي او اته ټانکونه یې ویجاړ سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د جګړې په ډګر کې دغو تحولاتو د خبر کاروالی نسی تاییدولی. د بریتانیا استخباراتي راپور او لویدیز شنونکي وایي روسیې ته د بخمود ښار د کلابندۍ او نیولو د هڅې پر مهال درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. یفګینی پریګوژین چې د واګنر شرکت اجیر پوزیانې په بخمود کې فعال دي، پرون د بخمود د دولتي ودانۍ په 100 کیلومتري کې له جنگي تجهیزاتو سره خپل ویډیو خپره کړې ده. تر ویجاړي مخکې د دې شهر د وسیدون کشمیر شاوخوا او 1000 کسانو ته رسیده. د اوکراین د پیاده ځواکونو قمندان الکساندر سیرسکی ویلي د بخمود سخت دفاع د دل ځواکونو سره په ځوابي عملیاتو کې مرسته وکړه. د اوکراین پوز نن یکشنبه خبرداری ورکړې چې په اوکراین کې د میزایلو د حملو احتمال خورا زیات دی. د پوز په وینا دوه کسان هغه وخت وژل سول او درې نور ټپیان سول چې روسي ځواکونو په خرسون کې پر ملکی اهدافو توغندي وویشتل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د هلمند کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو وای د مزکو ترڅنګ سین بهیږي، خو د دوی باغونه مزکه د اوبو د نشټوالي له امله وټشوی دي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د هلمند سین څخه دی کانال ورته وکاشي ترڅو مزکه خړوب شي. په دې موضوع د شریف الله شرافت راپور واوري.
دا دونه مخلوق ټول و پیرار ته ولار دی.
زه مور ډیر شکر شاستې خدای را کړی مزکه را کړی، مګر خپل اولادونه مده غاړي دي.
سم زمر خوژ وګوري راسې یو څوک راوستوي وروره کدا غسی مستحقین.
دا ژغونه د هلمند کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې د خلکو دي، کوم چې د افغانستان په سطح د تر ټولو لوی وشت سیند یعنی هلمند تر غاړه پراته دي. خو د دې لوی سیند تر غاړه د دوی باغونه او نور کښتونه لتندې وچ سوي. د هلمند هغه سیند چې له افغانستان څخه ایران ته تیریږي او په افغانستان کې تر ټولو وشت سیند دی. د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې دا خلک د جلوی سیند په 100 کیلومتري کې پراته دي. میرزا ولی د هلمند د کجکی ولسوالۍ د زمینداور د سیمې اوسیدونکي دي او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په لسګونه جریبم ځکه لري د هلمند د سیند تر غاړه پروتي، خو وايي د دې سیند پر غاړه یې باغونه او ځمکې د اوبو د نشټوالي له امله وچ شوي دي.
دغه پیپونه د شمشوالانو دوه دوه سوه ګازه وراچوو، هغه یوه ورځ کار نه کوي. صاحب مانه بیرته بیا پټاو دي او زموږ کښتونه وچیږي. زموږ ډیر شکر شاستې خدای را کړي مځکې را کړي، مګر خپل اولادونه مو د غاړي دي. دا موږ ته یې دا کانال را وکاري چې زموږ ولس پر قراره شي.
د دې سیمې یو بل بزګر محمد ولی وایي چې د دې سیمې د خلکو ټول اقتصاد پر کرهڼه او مالداري ولاړ دي، خو وایي د دې سیمې د خلکو څخه اوس کرنه او مالداري له لاسه وتلې ځکه اوبه نسته.
زموږ ولس داسې ستړی دی د بندې کجکی د ولسوالۍ چې یو ډیر غټ ولس دی او اوبه مو لاندې سولې، زور د هر چا نه پرسیږي. دا دونې مخلوق ټول و پیرار ته ولاړ دی چې زموږ د دغه روده څخه موږ ته یو واله نسایده سی واله راوخیږي. دا زموږ خلک به ډیر وساسي، نو موږ ستاسو دغه هیله لرو چې دغه کومک دغه همکاري د ټول نړۍ زموږ سره وسی، موږ به ډیر خوشاله یو او دوای ورته کوو.
نورالی او کریم الله د جی سیم یو دوه نور بزګران دي. دا خلک وایي یو لوی سیند د دې د سترګو په وړاندې بهرنی هیوادونو ته بیږي، خو وایي د دې خپل ځمکه د اوبو د نشتوالي له امله همداسې شاړې پرتې دي. دوی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې له دغه سیند د یو کانال ورته وکاشي.
اوبه نه لرو، ډېر مشکلات راسره شته. هسته استیمه پخوا د زر لکه روپیو وس د 200 لکه نه دي. استیمه داسې سوي دي، کمې سوي دي، عیالونه را پسې دي. و ټول مجاهدینو ته موږ دا پیغام دی چې موږ ستړي سوي د الله د رضا لپاره تاسو دا کار موږ سره وکړئ. وروره موږ هم د الله د رضا لپاره دا شل کاله جنګېدلی یو. تاسو هم زموږ خوږ وګورئ، راسئ یو څوک راواستوئ. وروره که دغسې مستحقین نه و وروره مې راته کاږي، او که زموږ اوبه ځي وروره نورو ملکو ته ځي، هلته وځي، موږ هم حق لرو. وروره
موږ د اوبو پر غاړه پراته یو، خو اوبه مو نشته. رود زموږ څخه پښو ته تېرېږي، هلمند رود. موږ د زمینداور خلک چې ډېر د اوبو سره په تکلیف په زحمت یو، د چشنګ اوبه هم نه لرو. د چشنګ د اوبو څخه سره خلک ډېر په تکلیف په عذاب دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هلمند د طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ ټلیفون ځواب نه کړ. زمینداور د کجکي ولسوالۍ یوه لویه برخه تشکیلوي چې شاوخوا 360 کاریزه لري، کوم چې ټولې اوس د اوبو د نشتوالي له امله زیات وچ سوي دي.
د یو شمېر خصوصي ښوونځیو مسؤلان وایي تعلیمي کال رانږدې شوی او د زده کوونکو د نمونو ثبتولو وخت دی، خو کم شمېر کورنیو خپل ماشومان په خصوصي ښوونځیو کې شامل کړي دي. دوی وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځیو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی. نور جزئیات نرگس مومن حسن زی پراپور کې.
مکاتب هم امکاناتی را که فراهم کرده بودند و اینها یک بخشی از شاگردایشان بودند کاسته شدند، بالاخره عواید کمتر شدند.
د هیواد بګرام خصوصي ښوونځي مشر نصیر احمد پوپلزای وایي تر شپږم ټولګي پورې د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د خصوصي ښوونځي په ګټه کې 50% کموالی راغلی دی. نوموړی زیاتوي کې څه هم نوی تعلیمي کال پر رارسېدو دی او په تیرو کلونو کې دوی د کال په دې وخت کې ډیر زده کوونکي جذبول، خو په خبره سخت کال د زده کوونکو شمیر کم دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ثبت نام امسال تا هنوز اکثر
یو شمیر کورنۍ ولنوي کال ته نوم لیکنه نه ده کړې. د اقتصادي وضعیت له امله یو شمیر کورنۍ خپل ماشومان دولتي ښوونځي ته انتقال کړي. دا منفي اغیز لري. زموږ اندېښنې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پیلېدو په اړه دي. دا قشر بې سواده پاتې کیږي. ځینې استادان چې په دنده اوس بیکاره شوي او خصوصي ښوونځي چې پانګونه کړې هم ورته ستونزې جوړې شوي.
سرمایه‌ګذاري هم بر شان به مشکلات ایجاد میشي.
د حضرت نبوي خصوصي ښوونځي مشر محمد يعقوب ابراهيمي هم وايي د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی او د خصوصي ښوونځي فیس نشي ورکولای.
او دا چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، نو په ډیر لوړه کچه شاګردان له خصوصي مکاتبو څخه دولتي مکاتبو ته روان دي. نو د موږ اندېښنې دا دي چې د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، فکر نه کوو چې سکل به خلک په خصوصي مکاتبو کې خپل اولادو ته ثبت نام وکړي. خو بیا هم خدای مهربانه ده، وګورو چې څه کېږي. داسې چې د یو ځای پورې زه آګاهي لرم، انشاءالله چې نجونو ته به ډیر زر اجازه ورکړي او انشاءالله بیرته وضعیت ډیر ښه شي.
یو شمېر کورنۍ هم مانی چې د اقتصادي ستونزو له امله چې ورسره مخ دي، نشي کولای خپل ماشومان خصوصي ښوونځي کې شامل کړي. دوی وایي کوم ماشومان چې په خصوصي ښوونځي کې ول هم دولتي او تیسي پرچا کړي دي. د کابل ښار اوسیدونکو سونا وایي
وخته کې کار او وظیفه وجود نه نشته باشد،
کله چې کار نه وي نو موږ ورته نس لګښتونه په سختۍ لاسته راوړو. مجبور یو چې دولتي ښوونځي ته ولې کو حد اقل سبق ووایي او له سبق پاتې نشي. که څه هم شخصي ښوونځي ور باندې ډېر کوښښ کوي، خو څه
وکړو.
په ورته وخت کې یو شمېر ښوونکي چې په خصوصي ښوونځیو کې تدریس کاوه وایي معاش یې اوس نیمایي ته راټیټ شوی او ډیری وزګاري شوي هم دي. په هرات ولایت کې د خصوصي ښوونځیو یو ښوونکي سکینه محمدي ازادي راډیو ته وویل
درآمد معلمین تقریبا
ویلی شو نیم په نیم شوي. هغه امکانات چې پخوا مونږ خلکو ته وړاندې کول اوس مونږ په لاس کې نشته. مونږ خواشین یو، خو څه مو د لاسه هم نه کېږي او د عاید هم کومه سرچینه نه لرو.
د نوی تعلیمی کال پیلیدو ته لاسو کم ورځې پاتې دي، خو په افغانستان کې د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت او بلش پګم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځي تړل کېدو موضوع د خصوصي ښوونځي فعالیتونه اغیزمن کړی دي. په افغانستان کې خصوصي ښوونځي د معرفت مضمونونو د تدریس ترڅنګ تقویتي ټولګي او نوي سیستمونه هم د زده کوونکو لپاره تدریسوي. د افغانستان د بشري حقوقو د څار ادارې نن یک شنبه په یو ټویټ کې لیکلي چې لش پګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز 1500 ورځې تیریږي او 15 میلیونه نجونې بې برخلیک